شنبه د چنګاش درېمه د جون څلور وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر روبه جوز مش خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په افغانستان کې خبري شي. د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې کابل د سولې په برخه کې د ماسکو یو وړاندیز رد کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیل اوریدل شي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په برخه کې بهرنیو ته د مداخله حق نه ورکوي. د کندهار د ځوانانو شورا نن د هلمند د پنځشنبه د ورځې د تروریستي برید په اړه غونډه کوي او په پاکستان کې د جمعې په ورځ 314 نشتې 40 تنه ووژل او تر سلو ډېر ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مرستيال وایي د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سوری مذاکرو مالک دی او مجموع کې ټول ستونزې له ډیپلوماټیکو مراجعو حل کړي. یوازې تروریستي ډلې دي چې اهداف ته ځان د تاوتریخوالي، وژنو، انتحار او انفجار له لارې
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستيال زمیر کابلوف پرون انټرفاکس ارجنټس ته ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو لدې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. د دې خبرو په جواب کې ښاغلی مینپال وویل د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا له حکومت غواړي چې په هلمند کې د ورستۍ تروریستي حمله په اړه جدي څېړنه وکړي او پایلې له ولستر شریک کړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا به نن په دې اړه په غونډه کې چې د مدني ټولنې او د بشري حقوقو د ملاتړ د یو شمېر ادارو استازي وربلل شوي په هلمند کې د ورستۍ چاودنې پر سیاسي او امنیتي اړخونو خبري وکړي. د دې شورا لومړی مرستيال عبد الله مصباح ازادي راډیو ته وویل
که دغه هيئت تاینیږي د مدني ټولنې د همغږي مرکز دی، د افغان کلتوري ټولنې ګډه جرګه ده، ملي محور دی او د لوی کندهار د ځوانانو شورا ده، د لوی کندهار د دغه د ټولنه ده او د فکری مرکز چې د دې ټولو څخه به یو نفر د دغه موضوع د لاش روشانتیا په خاطر باندې موږ پیشنهاد کړی دی. کدا ونسی موږ به هم دغه بیا باور لکه نور د افغانستان ولس چې د نور پیش څخه بیا باور
په لشکرګه کې د پنځشنبه په ورځ د کابل بانک دفتر ته مخامخ چاودنه وشوه. د هلمند چارواکي وایي چې په دې موټر بم چاودنه کې 13 تنه وژل شوي او تر شپې تو زیات زخمیان شوي دي. د دې حمله مسولیت طالبانو اخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ لمنځه یوسي. وال سټریټ ژورنال رسپانی د امریکا د حکومت د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله د خبر ورکړی. وال سټریټ ژورنال رسپانی او پولیټیکو خبرونه ویلي چې د ځانګړي استازي مسولیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو دفتر ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا افغانستان ته د زرګونو عسکرو د استولو لپاره تیاری نیسي او د هغه هیواد دفاع وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پر سیاست د بیا کتنې د پلاوي مشي کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي چوکۍ د پخواني ولسمشر بارک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه او ریچارډ هولبروک د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا لومړی ځانګړی استازی و. له ازادي راډیو خبرونه اوري په پاکستان کې د جمعې په ورځ 314 نږدې 40 تنه ووژل او تر سلو ډېر ټپیان کړل. په پاړه چنار کې په 214 کې تر 20 ډېر ټپیان شوي او تر اتیا ډېر ترویشتیر وژل شوی او تر اتیا ډیر ټپیان شوی دی. په پاړه چنار کې د صاحب پونم یو حکومتي مسول د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
بس اور او فردا د مکه میوا د مکه وش ولا مون په مکه روغللو څه مطلب کله روغللو بود د مکه هغه څه زخمیان مون په چته ول کړل دي سره په کوم موس په مخته لړل میجر سره او میجر ولا او سیټي ګورډ دوی سره مخته لړل په دې بل هو شوفل هو اوس په دا مصاله دې زخمیان ارڅ دي.
بلورته پروند د بلوچستان په مرکز کوټه کې چاودنی د 15 پولیسو په ګډون د یار لستنه وشل او شاوخوا شلتنه نورې ټپیان کړل. د کوټې د حمله مسولیت جماعت الاحرار او داعش په غاړه اخیسته دی. داعش ویل دي چې د دوی غړي ابو عثمان خراسانی د حمله کړی دی. داعش د دې سړي عکس هم خپور کړی دی. د سعودي عربستان چارواکي وای په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د وی تروریستي چاودنې مخنی ولیده. د عربستان د کورونې چارو وزارت پر نو ویل چې و انتحاري بریټ کونکي قصد درلود چې پر مسجد حرام حمله وکړي. خو دغه کس هغه وخت خپل چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورونې چارو وزارت په وینا د دې چاودنې له امله درې پولیسو کور ونړیده چې له امله د 15 پولیسو په ګډون ډیر لسنه ټپیان شول. د عربستان د کورونې چارو او بخشې د عربستان کورونې چارو وزارت د ویشزه په ګډون د 500 مشکوک تر هغهرو د نیولو خبر هم ورکړی دی. او روسي خبر ده چې په لندن کې به سیمهیز شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 800 کورنۍ لخپل اپارتمانونو د لندن وی بلې سیمه ته کډه کړي. د دې شورا مشر جورجا ګولډویل روسه تر دې چې د لندن په شمال کې د سويس کاتج په سیمه کې دا معلومه شو چې 15 لوړ پوړي ودانی خوندینه دي د پریکړه وشو چې د خوندانی تخلیه شي. په لندن کې د جون په 14مه د گرینفیل په لوړ پوړي ودانی کې د اور لګیدو له امله نه هویا تن خپل ژوند له لاسه ورکړیو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. ماسکو د طالبانو په پلوی ویلې چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووسی. د ولسمشر مرستیال بیان بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني ځواکونو د موجودیت علت دا دی چې طالبان پر جګړې ټینګار کوي. که دوی جنگ نه کولی بهرني ځواکونو ته ضرورت نه پیدا کېده.
طالبان دي چې دلته د ناټو د قواو او د نورو قواو دوام ته ادامه ورکړي ده.
تمه ده چې د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابر شي. په دې اړه مې د علي احمد جلالي نظر اخیسته.
کومندو خو ښه شورل ګټلې ده په عملیاتو کې تر اوسه کړې دي او دا به ښه وي چې دوی پیدا زیات شي. اما مشکل دا دی چې
په کورم ایجنسی کې لږ تر لږه 15 تنه 214 ووشل او تر سلو ډېرې ټپیان کړل. د پاکستان په کراچی ښار کې هم پر پولیسو ډزې شوې یا وژل شوې. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو افغان محصل سره چې په هند کې ماسټري کوي ژغېدلې.
هلته شاګرد محوري ډېره ده. هلته عملي کار بې نهایت زیات دی.
د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د روسیې له دې درې سره مخالفت وکړ چې پکې د طالبانو د موقف ملاتړ شوی دی. روسیې ویلي دي چې د طالبانو دا خبره سمه ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. کابل وایي چې سوله باید افغانان په خپلو کې وکړي، پردیو ته ضرورت نشته. د افغانستان حکومت دا هم وایي چې پر جګړې د طالبانو ټینګار د دې باعث شوی دی چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، کنه د پوځیانو ته به اړتیا نه وه. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان حکومت وايي د سولې د مذاکرو مالک دی او بل چاته په دې کې د مداخله حق نه ورکوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال بیګه ازادي رادیو ته وویل چې حکومت هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د سولې پر برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبره وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف پرون د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ته ویلي چې د وسوالو طالبانو له دې وړاندې زملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. خو د جمهور رئیس مرستیال ویاند وایي د وسوالو طالبانو له لوري روان تشدد په افغانستان کې د بهرني ځواکونو پاتې کېدو ته زمينه برابره کړې ده.
په افغانستان کې د ټولو تروریستي ګروپونو د فعالیت عوامل او د دې زمينه مساعده کړې هم د طالبانو ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. دغه ټولو ډلو ته طالبانو د فعالیت زمينه برابره کړې ده او طالبان دي چې دلته د ناټو د قواو او د نورو قواو دوام ته ادامه ورکړي ده. پینان کچیرته طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي په هیڅ چاته د دې زمينه نه مساعدي دي چې هغه په افغانستان کې وزور ول.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له انټرفاکس سره په خبرو کې د حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې خبرو ته سره کښېني او پرادی افغانانو د جګړې د ټپولو پر ځای جګړه پای ته ورسوي. وسوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ رسنوي تاسوول شوی ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې پر دوام برای نشي ترلاسه کولای. په خبر پاڼه کې امریکا غوښتنه کوي چې حقایق درکړي او د جګړې غوښتونکو کړنداره بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزارت د افغانستان لپاره د جګړې پر نوې کړنداره غور کوي. داسې ګڼل کېږي چې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته د زرګونو نوو عسکرو پرستولو غور کوي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې په نوې کړنداره کې به یوازې پوځي اقدام نه بلکې سیاسي هلې ځلې هم شامل وي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې په نوې کړنداره کې به پر پاکستان د فشارونو زیاتول شامل وي. څو هلته د تروریستي ډلو ځالي او مالي سرچینې بندې نشي په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی.
د راپور پر روسیې کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو به د افغانستان لپاره په خپل نوې ستراتیژي کې دا خبره ځای کړي چې دغه هیواد ته نور پوځیان استوي. په دې ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره هم کیږي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت د واشنگټن د ستراتیژي د اعلان لپاره خپل څلور کلن امنیتي پلان له امریکایانو سره شریک کړی دی. د دې پلان له مخې به د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابره شي. ویل کیږي چې اوس افغانستان شاوخوا 1000 کمانډو پوځیان لري. کابل تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې به دې مسلې ته پام لرنه وشي. هیله ده چې تر رواني میلادي میاشتې په ترڅ کې امریکا د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. د افغان کمانډو د شمیر د زیاتېدو په ارتباط به د پوځي چارو له متخصص علي احمد جلالي څخه واورو چې اوس په جرمني کې د افغانستان سفیر دی.
کومندو خو ښه شورل ګټلې ده په عملیاتو کې ستر سي کړې دي او دا به خوي چې پیدا شي. اما مشکل دا دی چې اردو کومندو نه ده. کومندو فقط یو جز دی اردو ګرځي او که چېرته موږ په اردو کې فقط یو کوچنی عنصر را جلا کړو ورته وایي چې دغه تهاجم قدرت لري او دا معاصر فعالیت کې یا لویه ستونزه پیدا کېږي. اردو باید ټول دغه امکانات ولري. د کومندو چې په نورو اردوګانو کې ډېرو محدودو فعالیتونو لپاره مختص کېږي. اما که د کومندو معنا یې دا وي چې قوای مسلط تهاجمي فعالیت از ټول اردو باید وایي که ټول اردو کومندو شي د کومندو ماهیت له منځه ځي ټول اردو کېږي. زه فکر کوم چې څو ښه به دا وي چې اردو په مجموعي ډول سره دغسې آماده شي د تجهیزاتو له نظره د تعلیم سرویس د لیدرشپ له نظره چې ټولو کولی شي تهاجمي عملیات اجرا کړی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي سي د دې له خاطره سي د شپې د عملیاتو پر مهال څه ډېر مؤثر دي. کومانډو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. همدارس چې په کومه سیمه کې د حکومت مخالفو وسلوالو حمله کړې ده دا حمله کومانډو ډېره زر شانډه کړې ده. نو په کار ده چې کومانډو ځواکونه دوه برابر شي.
معنی دانش کل کومادو دا کار وکړي. هر اردو د وظیفه لیش دا کار وکړي. یو معاصر اردو معاصر مثلا قوت ټول د امکانات لري. کومادو چې په نور ځای کې د ډیر محدود عملیات د لپاره خاصه تعلیم تربیه لري. هیڅ امکان نه دی چې دا تعلیم تربیه ټول وکړي. معنی څه کوي ما دي زه فکر کوم چې ک جلای کې یا قسمت د اردو وس ول زر دي کې شپږ د زر کیږي. دا جلا کې دا خپل دی اردو هغه هویت سره صدمه رسي. فکر کوم چې ټول اردو باید وکړو چې ټول اردو باید امکانات پیدا شي.
د امریکا دفاع وزارت چې د افغانستان د ځواکونو په اړه کوم راپور خپور کړی دی پیغه کې هم دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کومانډو ځواکونه ډیر مؤثر دي او په کار ده چې دا دوه برابر شي. فکر نه کوم چې دغه خبره ستاسو له وینا سره په تضاد کې ده.
دې کې هیڅ شک نشته چې کومانډو قواو فعالیت کړی دی. معنی دا نه ده چې ټول باید کومانډو شي. ما خبره دا ده چې کومانډو قطعات د دې لپاره کومانډو نه دي چې فقط د دوه فصل دي. دې لپاره ښه روزنه ورکړل شوې ده که تجهیزات امکانات لري دا خبره ټول ته ورکړل شي. اردو کې مقد په ټولو اردوګانو کې چې درې عنصره دي. یو عنصر یې غزني عنصر دی چې ټول یو رقم بس پیاوړي ونیول شي. دوم عنصر یې د معربي قواوو حمایي عناصر دي لکه انجینري استحکام یا نور یا کش قوا او درېمې خدمت قواوې دي. دغه درې عنصر به ټول ورزش په خپل سیاره به یې دا نه چې په اردو کې تاسو یو چې دا ټول شکایت تاسو په تبه جنگي کې د نورو خپل د ځکه نه ځکه د اسلامي کومانډو دی.
له شغل جلالي څخه په مننه یو یادونه کوم. نن له دوو تر څلورو بجو ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د روسي په میاشت کې په افغانستان کې د تروریستي بریتونو د زیاتېدو پر مسلې بحث کیږي. همدارس د غم ترڅنګ خوشحالي هم نه هیرو. د اختر او د اختر پاړه په مناسبت تیاریو ته هم په ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې برخه بیل شوې ده او په دې به خبرې پکې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ډیری لویدیځ ورځپاڼو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا کې د پنځشنبه د ورځې حملې ته کتلي دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند والی حیات الله حیات له قول لیکلي چې وایي اکثره قربانیان ملکیان دي چې پکښې کوچنیان هم شامل دي. د ښاغلي حیات په وینا اوس مهال تحقیق روان دی چې ولې نظامیان د خپلو ماشونو اخیستلو لپاره لشکرګا ښار ته تللي وو. په داسې حال کې چې هر میاشتې ماشونه د بانکونو د نږدې نمایندګیو څخه په نظامي اډو کې ترلاسه کول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویاند قاری یوسف احمدی له قوله لیکلي په لشکرګا ښار کې د پنځشنبه د ورځې په بمی چاودنه کې ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. په لشکرګا کې وروستۍ پیښه د روژې په میاشت کې په داسې حال کې سوې ده چې امنیتي سرتیري او ملکي وګړي تر اختر مخکې د خپلو ماشونو اخیستلو ته د کابل بانک څانګې ته ورغلي وو. د اټلانټیک ورځپاڼې هم دې پیښې ته کتنه کړې او لیکلي دي افغان چارواکي د طالبانو اداره د ویچ ګواکې د پنځشنبه په ورځ په لشکرګا کې د بانک مخې ته په حمله کې ټول وژل شوي کسان ملکیان وو. یو د ولس کلن انجلۍ چې نوم یې حسینه دی وایي چې له دې پیښې وروسته یې پلار او ورور ورک دي. دا په ډېره ناکراری وایي چې پلار یې ژمنه ورسره کړې وه چې دا به بازار ته بوزي او اختر ته به نوي بوټونه ورته اخلي. ورځپاڼې د طالبانو د ویاند له قوله لیکلي دي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی او د سختدریزو حملې ځکه زیاتې سي چې وسلوال سختدریز غواړي په دغه میاشت کې ووژل سي. د اټلانټیک د مقالې په یوه برخه کې لیکلي نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورساوه، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د خپل هیواد د سرتیرو یو واحد په هلمند کې ځای پر ځای کړ. امریکن انټرست ورځپاڼې د امریکا له خوا د افغانستان اړوند د هند ستاینې ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې هند په افغانستان کې د سیمې تر ټولو هیوادونو زیات د اعتماد وړ هیواد دی. د پینټاګون په اعلامیه کې راغلی چې هندوستان افغان نظامیانو او افسرانو ته د روزنې فرصتونه برابروي او هر کال شاوخوا 130 افغان نظامیان هند ته د روزنې لپاره ځي. امریکن انټرست همداراز د امریکا د دفاعي استخباراتو د رئیس له قوله لیکلي چې پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې د هندوستان مخ پر زیاتېدو رول نه شي زغملی او له مخکې بلا د افغانستان د بې ثباته کولو او د کابل او ډیلی د اړیکو د مخنیوي هڅې وکړي. ورځپاڼه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د دوو چارواکو له قوله وایي چې د افغانستان په اړه د دې هیواد په نوې ستراتیژي کې به پر پاکستان فشارونه په نظر کې نیول سوي وي چې باید په دې هیواد کې میشت سختدریځي وځپي.
پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې پرون نامنی څو چاودنې وشوي. لومړی به ورشو د کورمې مسلې ته. د جمعې پروس مازیګر د کورمې ایجنسی په مرکز پاړه چنار کې پرله پسې دوه چاودنې وشوي چې چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسانی ووشل او تر سلو ډیرې ټپیان کړل. ځایي دولتي چارواکي وایي چې دا چاودنې هغه مهال وشوي چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وه او خلک د روشماتیا او اختر لپاره د سودا پر اخیستلو بوخت وو او همداشان د ځینو ټپیانو حالت مرګونی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه په دې راپور کې.
افغان پولیسه سیرما د کورمیجن سید قبایلی سیمه په مرکز بارچنار کې پر لپسې دوه بو بچاودنو لکه لګه 15 کسان وژلی او تر سل زیاتې ټپیان کړي دي. د پاکستان حکومت رسنۍ د بارچنار ځای حکومتي چارواکو په حواله وایي دا چاودنې د جمعې پرست مازیګر د بارچنار په توري بازار کې دریو دقیقو په واټن کې هغه محل شوی چې خلک درو جماعت یو د کوچنی اختر لپاره د سودا پر اخیستلو بوخت و او په بازار کې زخت زیاته ګڼه ګوڼه و. که سوم د بارچنار چارواکو لا تر دې دمه د غبرېدونو د سرنګوالي په اړه سنې دی ویلي چې آیا د ځانمرګ بریدونو کول او یا بمی چاودنې خود پاکستان په ملي اسمبلی کې د کورم ایجنسی غړي ساجد حسین توري له رسنیو سره په خبرو کې د ان شهیدانو په حواله د ځنمرګي بریدونه وبلل. نوموړي همدا شان وویل چې لومړی یوه کوچنۍ چاودنه وشوه، خو چې خلک د چاودنې په ځای کې راغون شول، نو بیا یوه زوروره چاودنه وشوه چې غږ یې تر 100 کیلومتره پورې واورېدل شو. دا یوه ډېره مصروفه سیمه ده او په توري مارکیټ کې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي. زما د معلوماتو له مخې لومړی وړه چاودنه شوې وه چې دومره تاوان یې نه و اړولی، خو دویمه چاودنه ډېره زوروره وه او ډېر زیات زیان یې اړولی دی. خو موږ اوس په دې لړ کې له افسوس او غندنې پرته څه کولی شو؟ د ساجد توري په خبره امنیتي ځواکونو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې، د پیخې ټپیانې ځایي روغتون ته وړي او زیاتوي چې د ځینې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. له بلې خوا به د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د پیخې مرګونې ټپیانې د هلیکاپټر له لارې د درملنې لپاره پیښور ته راوړي دي. بړه چنار افغان پولیسه سیرما د کورم ایجنسۍ مرکز دی چې ډېری اوسېدونکي شیعګان دي او وخت نا وخته پکې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د مذهبي تاوتریخوالي پیښې رامنځته کېږي. دا په روان کال کې په بړه چنار کې د ترهګرۍ درې مخ خونړۍ پیښه ده چې لسګونه کسان ته مرګ ژوبله اړوي. د اپریل میاشتې په وروستیو کې هم په کورم ایجنسۍ کې پر یو موټر د سړک غاړې پم چاودنه شوې وه چې 14 کسان یې وژلي وو. تر دې مخکې بیا په مارچ میاشت کې هم د بړه چنار په مرکزي بازار کې د شیعګانو د یوې امام بارګاه تر څنګ په می چاودنه شوې وه چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر په بړه چنار کې به می چاودنې غندلې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د نوې څپې تر رامنځته کېدا وروسته په ټول هیواد کې د امنیتي تدابیر د لا کلکولو حکم ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې په بړه چنار کې د خونړي ترهګریز برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
البته بیا یادونه وکم چې د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې د پارت چنار د وژل شویو کسانو شمیر 20 یاد کړ او روسي ارقام هم داري چې په دې پیښه کې په دې 2014 کې 20 کسان وژل شوي دي. بلورته پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې هم 14 وشوه چې د 15 پولیسو په ګډون پکې 14 سنه وژل شول او شاوخوا شلتنه نور ټپیان شول او نامعلومه وسلوالو د سن په مرکز کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر پرون برید وکړ چې لښ تر لښه 4 پولیسو ووشل. دا پیشه په حبیب چورنګي سیمه کې رامنځته شو.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په روسي کې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ول خو وسو نړیواله مسله راخلو. د روسي د انتخاباتو د کمیسون چارواکو د اپوزيسون یو پیژندل شوی چیرې د هغه یو د جمهوریت ریاست لپاره په ټاکنو کې لګډونه مانه کړه. د دې کمیسون په خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوی چې د اپوزيسون مشر الکسی نووالنی ځان د جمهوریت ریاست لپاره نشي کاندیدولای. د خبر پانه په حواله الکسی نووالنی جرمی سابقه لري او لدی عمل نشي کولای چې ځان جمهور ریاست ته کاندید کړي. فرشته جلال زوی په دیاړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپورت جزئیات وړاندې کړي.
د روسي د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د اپوزيشن یو پیژندل سوی مشر الکسی نوالنی د هغه هیوا د جمهور ریاست په ټاکنو کې لګډونه منع کړ. په روسي کې ټاکنې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي. د روسي د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبر اس وویلی چې الکسی نوالنی د جمهور ریاست لپاره د کاندیدۍ په شرایطو برابر نه دی. خو الکسی نوالنی د روسي د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د حرکت سیاسي بللې دی. الکسی نوالنی په 2013 میلادي کال کې د اختلاس په جرم په 15 کاله تعلیقي حبس محکوم شوی وو. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې په وینا دا سیګنال کیږي چې دا مسأله د کرملین په اشاره د دې لپاره پلان شوی و چې د جمهور ریاست په ټاکنو کې د نوالنی د ګډون او د ولادمیر پوتین په وړاندې د هغه د سیالۍ مخنیوي وکړي. د روسي ستري محکمې تیر کال د الکسی نوالنی د محکومیدو اصلي حکم لري کړ. قوتلند مودې ورسته پر هغه نوې حکم وسو او د استیناف محکمه کې د الکسی نوالنی عرض ناکام شو. د روسي د انتخاباتو د کمیسون عالی کمیشنری ایلا پاملیفوا تیرونی له دوژد ټلویزیون سره په مرکه کې د الکسی نوالنی په برخه کې اصلي حکم ته اشاره وکړه او وی ویل چې الکسی نوالنی په ټاکنو کې د کاندیدۍ هیڅ چانس نه لري. هغه ویلی و چې په ټاکنو کې د اپوزيشن د مشر الکسی نوالنی ګډون به معجزه وي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې په باور دا څرګندېږي چې د روسي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ورستي پریکړې سره به الکسی نوالنی د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې لګډونه به برخه شي. په دې ډول به د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین څلورم وار پر جمهور ریاست ته پاتې کېدو هڅه وکړي او شای په دې ځای پاتې شي.
ل لند خبرونه لرو د افغانستان حکومت وای هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکو پاړه خبري وکړي. د افغانستان حکومت وروسته لدی د خبري وکړي چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویل چې د وسلوالو طالبانو لدی وړاندې زملا تړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووسی. د لوی کندهار د ځوانانو شورا له حکومت غواړي چې په هلمند کې د وروستي تروریستي حملې پاړه جدي چیړنه وکړي او پایلې له ولس سره شریک کړي. د پنځشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې موټر بم چاودنې 38 تنه ووشل او تر 60 زیاتې زخمیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ لمنځه یوسي. په پاکستان کې د جمعې په ورځ 3 چاودنو نږدې 40 تنه ووشل او تر 100 زیاتې ټپیان کړل. د سعودي عربستان چارواکي وای په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د وی تروریستي چاودنې مخنی ولیده. پرون حرم شریف ته نشته د پولیسو د عملیاتو پر مهال چاودنه وشوه چې یو دری پولیسو ودانی ونړیده. په دې پیښه کې د 500 پولیسو په ګډون 14 تنه ټپیان شول. په لندن کې وی سیمیز شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 300 کورنۍ له خپل اپارتمانونو د لندن وی بلې سیمې ته کډه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ژوند رنګونه پروګرام لرو. محبوب شاه محبوب دا پروګرام وړاندې کوي. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زمانوم زیرک فهم دی او ز په رسنی زو ادارو کې راشه در شو ور سره لرو، یعنی یو ډول کار ور سره کو، او ز په هند کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستری کوم. هم دا اوس
لیسانس دی کوم ځکه کړل دی فهم سم
لیسانس می په ادبیاتو کې او د ادبیاتو په دری څنګه کې می کړی دی، یعنی دری ادبیاتو کې او په ننګرهار ولایت کې می کړی. ننګرهار پونتون
کې دی لیسانس کړو، اوس ماستری په هندستان کې. د هندستان د تعلیمي نظام او د افغانستان د تعلیمي نظام او خاص کر په دغه لوړو زده کړو کې څه فرق ده ته معلوم شوی دی؟
مون خو د یو وسره را پورته شوی هیواد په توګه باندې د هند نصاب سره ډیر زیات فرق لرو. هند نصاب چې دی زمونږ د استعدادونو نه ډیر زیات اوچت دی. استعدادونه په دې مطلب نه چې یعنی مونږ یې نشو ویلی. استعداد نه مطلب دا دی چې مثلا هلته چې کوم لیول باندې درس ورکول کیږي او زمونږ په پوهنتونونو کې ورکول کیږي دا سره ډیر زیات فرق لري. هلته شاګرد محوري ډیر ده، هلته عملی کار به نهایت زیات دی. دلته مثلا یو ماسل فارغیږي په څلورم سیم کې اله هغه د مونوګراف لیکلو ته جوړ نه یې. هلته هر سمستر کې ته باید هر مضمون کې یو 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 مونوګراف ته ورته یو کورنۍ دنده ولري، هغه وکي، پریزنټیشن ورکي. نو څلور کال کې چې هلته خو درې کاله دي خو لیسانس دوره چې دی نه فارغیږي، مثلا ماسټری دوه کال نه فارغیږي، نو عملی ډګر کې دومره کار شوی چې هغه پوخي مارکیټ ته وړاندې کیږي. نو فرق ډیر دی.
زموږ هغه محصلین چې له دغه ځای تللي هندوستان ته، د هغوی وضعیت څه ډول دی هلته د زده کړې په برخه کې؟
محصلین خو په دوو برخو باندې هلته ویشل کیږي. عموما یو هغه دي چې سلف فینانس دي، هغه په شخصي لګښت باندې تللي دي. هغوی وضعیت ډیره ښه ده ځکه چې خپلو پیسو باندې تللي، هماغه خپل ژوند دي د پیسو مطابق جوړ کړی. یو هغه دي چې هغه د دولتي برسونو په اساس باندې تللي یا د دولتي برسونو په وسیله. هغه کې دوه برخه، یو برخه داسې ده چې مثلا کله کله ورته پیسې نه رسیږي، بل برخه دا ده چې هغه دولت ته تاوان دی. نو دا می وستون زده چې دولت باید
څنګه دولت ته تاوان
په دې په دې مسله ده چې مثلا دلته د افغانستان د پوهنتونونو رسمي استادان چې دي هلته په برسونو باندې تللي دي د ماسترو، او مثلا دلته د ادبیاتو استاد دی هلته تللی دی په انټرنیشنل ریلیشن کې ماسټری کوي. نو دا د دولت لپاره دا تاوان دی چې ماش د ادبیاتو د پونځي نه ورته همدا اوس حواله دی. هلته ماش د آی سی سی آر نه مخلي، ولې د دې سره جوخت دی په بلې رشتې کې ماسټری کوي. بیرته چې راځي دی به په خپل پونځي کې د لیسانس په صفت باندې بیرته درس ورکوي، ځکه دی د ادبیاتو نه تللی، په ادبیاتو کې به استاد وي.
ډیر مننه،
خوشاله.
زموږ خپرونه په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبیدالله سروری د لغمان د لشنګلو سوالي پر اسول اسمس کلی کې له دوه اونیو راهیسې طالبانو په الشنګ کې ټول دولتي کلینیکونه تړلې دي چې خلکو ته جدي ستونزې پیدا کړې دي. بصیر هیلمن له کابل پر اسول اسمس کې په مکه مکرمه کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي او لیکي تر هغه اوس مقدس ځایونه هم نه پریشتي، دوی له اسلام سره ارتباط نه لري. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي او ورلمه خدای اختر مبارکي ټولو توای او بیا لیکي چې طالبان باید نور له جګړې لاس واخلي. شفیع جان صدران له نادر شاه کوټ ولسوالي څخه لیکي ک طالبان سول وکړي نو پردیو ته به ضرورت ختم شي. حمید الله فیضی له هلمند لیکي له طالبانو مې داهیله ده چې په اختر کې نور جګړه بس کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له ټولو کورنیو هیله کوم چې په اختر کې ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو له اخیستلو ډډه وکړي. مستخنی د زابل له شاجوی څخه پر استول اس ام اس کې لیکي چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د رالیږلو ضرورت نشته او دی له دې سره مخالفت کوي. عبدالواسی بختور له هلمند لیکي له ولسمشر غواړم چې په هلمند کې د هوایي ځواکونو چاپی شروع کړي. د په وینا دا کار ډیر موثر دی. دا خبری مچله مهم دومره با پبلی یوی که احمد شکفر احمدی لطا سرده سا